ځای چې موسره وغوړی ایښودلې او بشپړ تسلط پر لرلې شو. د رويټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضردم اپل ویژن پرو چې میموري 2.5 گیگا بایټ وی بیا 3409 ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډېر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته رويټرز خبري اژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکیدو په حل کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا هم دلته دي او د هرڅ په دې پلورنځي کې پیخیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیر بیا ځوانان ځان ترا کاژلی او دغه شرکت په وینا حقيقي دنیا له مجازي دنیا سره نخلوي او خپل کارونکو ته د بي ساري تجربه چانس ورکوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په نورستان کې پر ژبي د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چدوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډیر مهم دي. نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانی عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانی باره کې لږه معلومات پیدا کو.
د بلخ ادبي خوځښت څنګه رامنځته شو؟
موږ په پیښور کې د افغان ادبي د شرکت چې موږ څه زده کړی وخت هغه چوکات موږ تر ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پای را سره وي نور مطالب هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبر بی چې د تحقیق چاري دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونه په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي، کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالې د یو بل په خبره پوهیږي، نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجې د اصلي ژبې وصولو ته غاړه نشتي، د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي. او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبیعي واټن لکه غرونو او سیندونو لهجې زی شولې او بیا دا لهجې په بیلو ژبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوي دي. په دې غرني ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له امله هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوي دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهېدو لپاره تر ډېره په پښتو سره غږیږي، یو نیم وخت په دري هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر وسه تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي بس خوشو دي هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتوري درلود، خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستورې په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دی، په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ولسوالیانې د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یې ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوندۍ کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلوي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفیع نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي، خو په تیرو سباندې دوه لسیزو کې استاد رفیع په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفیع ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې یې بشپړې شوي دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په ښه کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد، تاسو خو په ډېرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یاست، یعنی بیا هم صحت تاثیر پرې کړی؟ بله،
بدو شرایطو په درد واړولو. ما په دې وروستیو وختونو کې یو ډېر مهم کار ترسره کړ. یاسر الله افغان په نامه یو کتاب دی چې په یو زر دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، د دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړې، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پوره کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره نو ما پکې شکرې لخوا خراب شوې، نو ما غوښتل چې زه پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړم، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر دداوي لاندې یم، یعنی بېخي نه یم ښه شوی. نو په دې اساس اوسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. د دې اسرار الافغان په ارتباط
خدای فضل وکړي هغه کتاب
بله
اسرار الافغان نشر شو،
او مامدا ویل
ما دا غنا غنا او ډیر لوی کارم
او مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او د دې کتاب په اړه کې چې کله تاسو کار پکاو په لاسادی رډیا د به مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی ستاسو په باور که یو څو نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شان شته
دا کتاب تقریبا ظاهرا د متیزو د تصوف تاریخ دی لیکن په حقیقت کې د دوی ژوند تاریخ دی دوی د ترنک د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت را لیږدولي دي لاهور ته یې تبعید کړي او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او هملته په زندان کې وفات شوی یعنی د دې تر څنګ یو فرهنګي حرکت په عینات کې یو ژور سیاسي حرکت چې مغول د دوی د تشکل نه ویریدل او شیخ قاسم دی شیخ متی بابا په ورشته کرواسیانو کې دی د تقریبا 210 زره مریدان درلودل او د دینه د مغول د حکومت ویره او چې د دوی په ضد راوونه پاتېږي او د دوی نه قدرت ونیږي نه همدا دی چې اولی د ته دعوت ورکړی چې پاک بری دین کې ورسره برخه واخلي کیند ویل چې زه څنګه خپل لار نه بدلوم نه دی ورسره تللی ورسته د وی بیا زندان ته چولې دی مالته په زندان کې وفات شو یو مبارز سړی دی یو ډیر معتقد سړی دی او پای نه حال کې پورس کې ډیر معاصر سړی دی دوه کاله په عربستان کې پیریوال ته په عربي کې مریدان پیدا کړی بیا راغلی په خراسان کې په افغانستان کې جالب ده چې د دې کتاب خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ کې وادونه سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي نو دا د خراسان نه تللی دی هغه نه خراسان ته راغلی د عربستان یو نو وروسته بیا افغانستان ته راغلی او بیا د غوجه لاهور څخه تبعید شوی د لاهور نه هندوستان ته والته وفات شو نو د دې مبارزه اجتماعي مبارزه ده او د کلتوري مبارزې په څنګ کې سیاسي مبارزه همدارنګه د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدل ویل کېدلې بدل اخواني په همدې الفاظو یاده کړي او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي چې دا ډېره جالبه ده ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې مې 50 کاله مخکې ما فکر کوم چې دا د روحانیانو د وخت دی که تصوفي غزلې وي لیکن اوس معلومه شوه چې دا تر روحانیانو 300 کاله مخکې ویل شوي او په پښتنو کې رواج دی ډېر مهم ټکي لري دی پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري ډېر جالب ټکي او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و ورسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شو
استاد تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکښته پښتو ژبه یې څنګه د شکاری سي ابتدایي دا او کنه د شکاری ستر دی مخکې به هم ځین آثار وو
کتاب فارسی دی
کتاب فارسی دی
کتاب فارسی دی فقط پښتو یو ناره پکښته
هم دغه ناره د دې ناره ژبه څنګه دی انده په دې دلالت کوي ستر دی مخکې هم آثار وو
د ناره ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدایا ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده د ناره چې تاسو ولیدل او احوالته مو تر سترګو شو یعنی د فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایل کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو ناریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یوازې دا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یغو نورسته د روحانیانو یو دوی ناره ما پیدا کړي یغو نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي یغو نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه هغه د اوټکو ناره وي چې د اوټکو ټول تاریخ پکې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلي همداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ یې په نارو کې ځای کړی او هغه نارې راپاتې دي ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه د یوسفزو د دورې دي د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوبل سولوال ته په پېښور کې میشت شول هغه وخت دوی نارې ویلې د ګزیانو سره جنګېدلې هغه نارې لاسته راغلې. نو نارې په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي مثلا په موږ وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله مخکې راغلی دی یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې ورستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړ د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. ورستی دلیل دا دی چې څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوله کې اوسېده هغه جان کوله یاده کړي په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خاټکو نه ولاړو د اپریدو په جان کوله کې سیاست پرېښود نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو. د اپریدو نو ورورو راوختي افغانستان ته او په افغانستان او ستاسو افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه لایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د هغه شاعر کنه چې د خپل لاس ته راشي د غوسر نور نسخه نه مقابله کیږي ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی. ما چې وکتل د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوی تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوی. ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والی ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي. لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې هم پکې وهلې لاس یې هم پکې وهلې او دقیق لاس چې د مصنف یې وهلی شي نه بلکې نو په دې اساس هېڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی.
او ډیر استقبال شوه ده دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطی نسخه البته تاسو پخوانی با او تاسو پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی د خدا تازه ورستوی کلونری استاد کته هم تاسو شکر ده چې صحت مو یو څه بهتره شوه ده خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمی آنلاین هڅې ډیر پچې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځین مواد راوغوړی او کار پیو کی
نو ښه مواد کول دي چې راغلي مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زو ورشم به ته اخلاص کړم او نسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته په دې اساس هغه کتابو ته د چاله سره ځای نشته دی هغه مال ته پراسي دي مرتا خواندې دي او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي سم دي یو څو نور نسخې شته هغه هم ډېری مهمې دي مثلا ما یو سلسله شروع کړی و د افغانستان د تاریخ سلسله هغه چې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه په لیکل شوی دي او نور می پیدا کړی دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی جنگ نامه ده هغه د هغه سره جنگ کړی د انګریزانو سره جنگ کړی همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان نا هغه نسخین پرتی دی هغه ډیر مهمه نسخې دي نوې خبرې لري او نوې مسائل چې مطرح دي خدای وکړي نو زه بیرته ورشم دا کتابونه به ان شاء الله ټول اکثره برابر دي چاپ ډیر زر به نو تنظیم کړم او چاپ ته وسپارم
تاسو ته حل را سرشکاري څنګه کېدې چې په دې کتابونه باندې بیرته ژر کار شروع شي
الله را مغل چې زه بیرته په خیر ورشم او نیت مې دي چې په سړی ته ورشم بیرته ورشم را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ ته پرامات
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي حالو څلو پاړه ووري
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه پوتي روسه باندې د ول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لري خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو دا بهر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالر خرج شو دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلې سړک لوندې فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاری شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلې دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی موبایل کیمرا لري ډیجیټل کیمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي خو سوال دا دی چې څنګه ښه عکس اخیستل شي میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی برخې مسول دی دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري په زرګونو عکسونه یې خپل اخیستي او دا هنر په پراکل وستل دی شغل رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بٹن کې کاشل ندی عکس اخستل چمتو علي غوړي
موږ غواړو د وداني عکس واخلو باید موږ د دغه وداني په اړه کې لږ معلومات پیدا کو ک تاریخي وداني باید تاریخ کې مطالعه کې ساده وداني څه وخت جوړه شوی و څه د سې د مړی یا د دې وداني ما بینو بیرون کې سبب که سړی واخلري د دی ودانه تا یو ورځ مخکې یا دو ورځ مخکې لاړ سي وګوري سلند ودانه کوم ځای کولای دا یا کوم ځای دی عکس ور دا په کوم وخت کې دا ودانه به پاکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان پون سیوپاری دی ودانه مانه یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار دا منګه دی ودانه دی عکس اخستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیمو. یو داسې له لره عکس اخلي د غونډې ودانه او بل د کلو ځایو د کلو جزئیاتو دی ودانه د جزئیاتو هغه کلي ځایونه دروازه ده زینې دي کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان اته مثلا سړک کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي اته دغو د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړئ کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو نو ښه ده چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا دا پنځه شپږ متره جیک لغونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه یعنې هغه کنجونه سي دي هغه عمودي هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا م یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده که غواړی سې جالبه شی غواړی سې په تاسو تصویر کې راسې نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ، مثلا کړکۍ کوم څوک مثلا هلته یا برج یا هغه جالبه رنګ یا جالبه شی یا کوم هر چی سې جالبه تاسو ته کړئ په دغه یو کونج کې سې راولئ نو تاسې عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده سې دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي دغه په نظر کې ونیسي خلکو خواته روان وي ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سې خلک روانې دغه خواته سې د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکئ سې له سپای نه استفاده وکئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیږه دا کمره کېدی چې هر څومره کمره سې ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خیره دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي ټایمر سه خپله کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموټ کنټرول کې داسې یو وایرلس یا بسیمه او یا سیمداری چې تاسې هغه ریموټ کنټرول وصلوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډېر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او بیا عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لاره چې کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولی راسي نو په اچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوئ سي عکس واخلئ. اچ ڈی آر سیستم دا سره سي تاسو د کوئ سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي یو عکس نورمال اخلي او یو عکس دمسې لګزره تیاری هغه اخلي، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس ترې جوړ کړي.
له شاغل رسولي په مننې لې خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو څلو پاړه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بله یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې یې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به لدوی خبرو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به یې بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د یو فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. ام دغه چې تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودات یا درات یم کلونو پایل دی چې دغه کی سره مست کیږي. موږ په دیار له سلسلو راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو، او دا موږ څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ راځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو میرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای سره رسیدلی چې یوازې په اونۍ زناستو باندې را لنګ نه و. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت، او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په وګړو کې لسلو لتر دوسو پورې ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د ديار له سوداګر د نوې ملسیزي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سختو، نه دا چې په عامه او دولتي او د پونتونونو او د مخونځو په عامه کتابتونونو کې نه، په بازار کې هم پیدا کېدل سختو. نو دې ته باغه شو یو ډول خپل مسولیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم دکه کینو تر خپل ځای پورې نیول کړو
شوکه چې دا وشو دا کتابتون جوړ شو. احساس د ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پر له پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د په شعر کې څومره تغییر راغلی، د په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته وایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبې ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پونتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و. دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله، خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګې نه دوه بیلګې نه په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی، خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې دښته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، د هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به وو، په دې باندې به مکره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې پور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر خلی کلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنو راخیستلی وای به ډېر غټ کارو. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
له لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ ورسيو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلی نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شغ په ساتي رادیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پورته کړه یوارې کتابي سترګې پورته کړه یوارې کتابي سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلی د چزړه کې ټولې کړې وې هیلی د چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې پګریوان وینم واخستس پر لای در نه ظالم دور واخستس پر لای در نه ظالم دور سرس را ننګی دی اوس خزان وینم خپلو تور زلفو کې راگیر شوی خپلو تور زلفو کې راگیر شوی خپل دې سیرنن په زندان وینم سوشو پختنی کچو پخلو شوی تا سوشو پختنی کچو پخلو شوی تا تا لکه آینه غنده ایان وینم
لحمدی شیر سره دا خبرونه سر تر سیشی تر بل خبرونه زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.